په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو، په خصوصي عدالت کې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د مقدمې د اوریدلې، په بلوچستان کې تازه امنیتي صورتحال، په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر د وژنې، او د مورنۍ وجبو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره هم راپورونه درته دراوړو. وړومبی د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه.
پاکستان یو عدالت پخوانی فوزی واگمن پرویز مشرف ته د غدارې په مقدمه کې د مارچ په 11 نیټه د حاضرېدو حکم ورکړی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي ترهګري او د سولې خبرې یو ځای نشي چلیدي، او د یوکراین ولسمشر له وخت نه مخکې د صدارتي ټاکنو اعلان کړی. اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی فوزي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري مقدمه اوریدنه کې پر نوموړي فوزي عدالت کې د مقدمه چلولو درخواست رد کړی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه ځانګړي عدالت په مختصره فیصله کې ویلي چې د پرویز مشرف پر ضد به مقدمه په همدي عدالت کې چلول شي. ځانګړي عدالت پرویز مشرف ته حکم ورکړی چې د مارچ په 11 نیټه عدالت ته حاضر شي. د عدالتي کاروایي وروسته د پرویز مشرف وکیل احمد رضا قصوری خبریالانو ته ویل،
جنرل مشرف کا مقدمہ اس ملک کا ایشو نہیں ہے.
دو مشرف مقدمہ ددی ملک ایشو نہ دا ددی نہ اڑان دے ہم ڈیرو خلکو ددی ملک قانونوں نہ مات کڑی دی. د ٹولو لومڑے چودھری افتخار محمد سوکھی زان دائن لوئی محافظ گنی ہگا ددی ملک آئین مات کڑو ہگا تو چا سو ہوئی نو دو سنی فیصلہ بیخی حیران ہون کے دا.
دا پرویز مشرف پر ضد غدار مقدمی اوریدنا درې کسیزه بنچ کوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي ترهګري او د سولې خبرې په یو ځای نشي چلیدي. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت ویل، حکومت د تیر کال ستمبر له میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد هیڅ کاروایی نه ده کړې. د ویل همدا د حکومت لخوا د ډزبندې ښکاره ثبوت دی. د کورونا چارو وزیر زیاته کړه که څوک پر فوج یا د قانون پلي کوونکو ادارو په کارکوونکو حمله کوي نو دوی دا حق لري چې جواب ورکړي. چودھری نثار علی خان دا خبرې تر هغې یو ورځ وروسته کړي چې تیرې کې طالبان پاکستان ویل یوازې په دې شرط ډزبندې ته تیار دي چې حکومت به د دوی بندي ملګري نه وژني. افغان چارواکي د افغانستان پر خاوره د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان اف سي سرتیرو له وژل کېدو بې خبري ښایي. تیره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زرار مقبل عثماني پر دې پیښې د خفګان سرګندونې ترڅنګ ویل، په دې اړه دقیق معلومات نه لري چې هغه سرتیری به د افغانستان پر خاوره وژل شوی وي او کنه. تر دې مخکې د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان حکومت ته سخت او جدي احتجاج وکړ. دا پاکستان بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه په خپور شوي بیان کې راغلي، دا احتجاج سرتاج عزیز پرون په مالدیب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبول عثماني ته کړی دی. دواړه مشران هلته د جنوبي ایشیا د سیمه ایزې همکارۍ سازمان سار غونډې ته تللي دي. عزیز له عثماني غوښتنه وکړه چې د سرتیرو په وژنه کې ککړ کسان دې ونیسي او ورته دې سزا ورکړي. د فروری په 18 نیټه په پاکستان کې وسلوالو طالبان وویل د اف سي هغه درویش سرتیر یې وژلي چې دوی په 2010 کال کې تښتولي ول. په کراچۍ ښار کې پرون ماښام د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه هغه وخت وشوه چې وسلوالو د اورنګي ټاون په ایم پی آر کالونۍ کې په یو ګاډي ډزې وکړې او په ګاډي کې ناست 15 کسان یې وژل. عوامي نېشنل ګوند بیګا په یو بیان کې ویلي چې په وژل شوو کې د دوی یو مشر ډاکټر اسرار او د ګوند درې غړي شامل دي. تر پرونۍ پیښې وروسته پولیسو په ښار کې د پلټنیزو عملیاتو پر وخت 13 مشکوک کسان نیولي دي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې نن نامعلومه وسلوالو د شیعهګانو یو مشر شیر محمد توري وژلی. د کوهاټ د پولیسو یو مشر مشال اړوي ته ویلي پیښه نن په کوهاټ ښار کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه موټرسایکل سپورو په شیر محمد توري ډزې وکړې. د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د پیښور په اچنی سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې خو ځاني زیان پکې نه دی شوې. د سربند تاڼۍ ایس ایچ او صفدر خان نن مشال اړوي ته ویل چې اچنی چیک پوسټ باندې پولیسو د دوو مشکوکو موټرسایکل سپورو د ودرولو کوشش وکړو خو پر پولیسو یې ډزې وکړې. د پولیسو په جوابي ډزو په نتیجه کې مشکوک وسلوال وتښتېدل او یو موټرسایکل او خودکش جاکټ یې پریښودو. په کوټه کې د پاکستاني او ایراني چارواکو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په کوټه کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ غونډه له دې پریکړو سره پای ته ورسېده چې د پاکستاني چارواکو لخوا ورته وویل شول که د دوی تختول شوی 15 سرحدي سرتیری که په پاکستان کې وو، نو د دوی حکومت به د رخصت کولو لپاره هر قدم پورته کوي. داسې د مشال رادیو نه خبرونه اوري. د یوکرين ولسمشر ویکتور یانکوویچ په هیواد کې د لوخ نه مخکې د صدارتي ټاکنو اعلان کړي. نو موړي د 2004 کال د عین بحالولو او د ولسمشر اختیاراتو کې د کمی اعلان هم کړي. د ویل چې په هیواد کې د قومي یووالي حکومت د جوړولو پروسه به شروع کړي. په یوکرين کې مخالف ډلو د دې اعلان په اړه څه نه دی ویلي. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د ولسمشر ویکتور یانکوویچ د مخالفینو او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ پورون په هیواد کې د سیاسي بحران ختمولو په اړه سخت خبرې ترې وشوې. په شام کې د ترکیې له سرحد سره نږدې بمی چاودنه شوې چې پکې د ګڼو کسانو د مرګ جوړې رپورټونه دي. پورونی پیښه ظاهرا موټر بمی حمله ښکاري. غیر مصدقه رپورټونه وایي چې د شامی کډوالو په کمپ کې په شوې چاودنه کې شل یا له دې نه زیات کسان وژل شوي دي. رویټرز خبرې ایجنسی وایي چې ژوبل شوي کسان د ترکیې کلیس ښار روغتونو ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. دا لانه ده روښانه چې د چاودنې تر شا د چا لاس دی. او وروستۍ خبر دی، نن د مورنو ژبو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځې موخه د مورنۍ ژبو له ارزښته خلک خبرول او ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابرول دي. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او کراچۍ کې غونډې او لرنونه وشو. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریده چې زموږ همکار ګلایاز وړاندې کول. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدل شئ. اسلام آباد کی خصوصی عدالت پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف لخوا د غداری مقدمه فوزی عدالت کې چلولو درخواست رد کړی دی.
دا د آئین او د دستور د پاماره خبره ده. نو چې یو بندر راځي او هغه پامال کوي، بنیادی حقوقونه سلب کوي، نو دغه فیصله به د عام عدالتونه کوي. ملټری کورټ ته هیڅ قسمه په دې کې جورډیکشن حاصل نه لري.
د بلوچستان په لورلای کې نامعلوم وسلوالو دوه میرمنې وجلی او یو بل زخمی کړی ده.
دا تلل ولې موږ په کورو کې واده و، د سودا اخیستله د ظالمان پر راغلي وست. د مام جوړ د سوا بل مې اندرور ونه چې مړه سواله بل مې یور ول کالی اخیسته، یعنی بسته بسته پلاستیک پراته ول.
او په بنو کې د مورنۍ وجبو د نړیوال ورځ په مناسبت سره د یو لاریون انتظام شو.
د یو شتمه پرورې چې کوم چارټر د اقوام متحده په غیبانې پاکستان د خط کړې لاسلی کې کړې په دغه مرغه چې د ټولو نه زیات اقتصاد د مورنو جو کې ګنوا ځان پر عمل کوي.
د سیمه نړۍ نو راپورونو تفسیری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمګړو به موجوده د اسلام آباد یو خصوصي عدالت پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف هغه درخواست مسترد کړی دی چې پکې د غدار مقدمه فوزي عدالت کې د چلولو درخواست شوی. دغه مقدمه په حق لا نور جزئیات له اسلام آباد زمنګ د همکار پر راپور کې ورو
پلا مختصر فیصله کې عدالت ویلي پرویز مشرف اوس ریټایر دی او د ریټایر فوزیانو مقدمه په پوزي عدالتونو کې نه چلیږي. فیصله کې دا هم ویل شوی دی چې د کوم پوزي قانون حواله په درخواست کې ورکړل شوی دا هغه قانون په کال 1901 کې ختم شوی دی او یوازې خصوصي عدالت ته دا اختیار دی چې د غداري مقدمه اوریدنه وکړي. نو دا شند پرویز مشرف په ضد به مقدمه هم په دې عدالت کې چلیږي او د پوزي عدالت درخواست یې مسترد کړو. د فیصله رستو د پرویز مشرف وکیل احمد رضا کسوری یو وار بیا د خصوصي عدالت په ججانو نیوکه وکړه او وی ویل چې د دې ججانو پرویز مشرف سره ذاتی دښمنی ده، نو ځکه ته دوی د انصاف تمنه لري. د دې په خبرات دا وخت حکومت د اولس پاملرنه د اصل مسلو نه بل لړخته اړول غواړي. د زیاته کړه
جنرال مشرف کا مقدمه اس ملک کا ایشو نہیں ہے، اس سے پہلے بہت لوگوں نے اس ملک کے قوانین کو توڑا.
د مشرف مقدمه د دې ملک ایشو نه ده، د دې نه وړاندې هم ډیرو خلکو د دې ملک قانونونه مات کړی دي. ټولو لومړی چودری افتخار محمد څوک چې ځان د آئین لوی محافظ ګڼي هغه د دې ملک آئین مات کړو، هغه ته چا څه وی؟ نو دا اوسنۍ فیصله بیخي حیرانوونکې ده، ځکه چې دې کې د حقیقت نه سترګې پټې کړې شوې دي. او حقیقت څه دی؟ هغه دا چې جنرال پرویز مشرف هغه وخت آرمی چیف وو او هغه په وردی کې وو، نو لہذا په هغه باندې آرمی ایکټ لاگو کیږي. نو دا نه چې هغه اوس ریټایرډ دی، بلکې دا به قتل کیږي چې هغه وخت د هغه څه پوزیشن وو.
یہ کہنا کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے، یہ نہیں، اس وقت اس کی کیا پوزیشن تھی.
پرویز مشرف د اقدام او مقدمه د خصوصي عدالت په ځای پوزي عدالت کې د چلولو درخواست په حق لا مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او وکیل اکبر حتین ته پوسوکو نو دوی چې دا شپږم آرټیکل د پاره بعد د عدالت فیصله منتخب پارلیمان کوي او د پرویز مشرف په ضد هم د مقدمه چلولو د پاره پارلیمان فیصله کړې ده او پوزي عدالت د دې مقدمه د اوریدو حق نه لري. د زیاتوي
دا چونکی د ټول وطن د اولس د حقونو د پاملرنې خبره وه، دا د آئین او د دستور د پاملرنې خبره ده. د دې تعلق چې دی نو ډایرکټ د اولس سره دی، د ریاست سره دی، او آئین دیم د آئین ویم دیتا چې دا د اولس او د ریاست په منځ کې یو لیکل معاهده، یو عمراني معاهده، نو چې یو بندر راځي او هغه پامال کوي، بنیادی حقونه سلب کوي، نو دغه فیصله به د عام عدالتونه کوي. ملټری کورټ ته هیڅ قسمه په دې کې جورسډیکشن حاصل نه لري.
عدالت رستو مقدمه د مارچ تر څلورمې نیټې اوزنډوله او پرویز مشرف یې د فرد جرم لګېدو لپاره په یولسم مارچ راغوښتې دي. د دې نه وړاندې پرویز مشرف په اتلسمه فروری عدالت ته وړاندې شوی وو، خو د دې درخواستونو په وجه په هغه فرد جرم نه و لګول شوی. د یادونې وړ ده چې د پرویز مشرف وکیلانو د ججانو په تعیناتې د خصوصي عدالت په جوړښت او پراسیکیوټر باندې بازي نیوکې کړې وې او دغه لړکیې خصوصي عدالت ته درخواستونه ورکړي وو.
خصوصي عدالت کې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د مقدمه اوریدنه راپور ته سوریدو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې ترهګري او د سولې خبرې پر یو ځای نشي چلېدې. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت ویل حکومت د تیر کال سپتمبر له میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد هیڅ کاروایي نه ده کړې. د زیاته کړه چې که پر پوځ یا امنیتي ادارو بریدونه کیږي نو هغې د جواب ورکولو حق لري. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر زیارت په ماسخوتن اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په محل ویلي دي چې له طالبانو سره مذاکرات یوازې هغه وخت مخ په وړاندې تللی شي چې د پاکستان په لارو کوڅو کې د وینې بیولو لوبه بند کړي شي. چودري نثار علي خان وویل چې د امن لپاره د حکومت د کوششونو مثبت جواب نه دی ورکړی شوی او داسې حالاتو کې مذاکرات مخ په وړاندې بوتلل به ګران شي. د ده په خبره د اپریشن فیصله ډیره مخکې شوې وه، خو بیا هم وزیر اعظم نواز شریف امن ته یو بل موقع ورکړه او حکومت خپه اخلاص سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړه، خو ځینو ډلو د پاکستان پوز او بیګنا اولس په نخ کړل او تر دې دمه یو شمیر پوځیان او عام کسان وژل. دی زیاتوي
تقریبا یہ فیصلہ ہو چکا تھا، تقریر بھی تیار ہو چکی تھی، اس کے باوجود ایک ڈسکشن ہوئی.
تقریباً دا فیصلہ شو ہوا، تقریر ہم تیار کرے شو ہو، دا دے باوجود یو بحث شو او بیا دا فیصلہ اوشوا چنا نور کوشش کول پکار دی. نو دارنگ وزیر اعظم دا امن لپارا یو بل موقع ورکلا او زمونگ دا سوچ و فکر دے چی امن دا مذاکراتو دلار رات لیشی دا جنگ دلاری نا. مونگ اوس ہم پا مذاکراتو باور لرو او لہاغ ڈالو سر پا مذاکرات کی گی سوک چی پا مذاکراتو باور لری. خدا حلا چی دا پاکستان پا کسو کے دا وینو بیولو لوبا بندکریشی.
پریس کانفرنس تک پل وینا کی چودھری نثار علی خان اوی چی دا پاکستان حکومت خپل ایجنسیانو تا دا ذاتی دفاع لڑکے اختیارات ورکوی. پا دی موقع دا طالبانو دا کمیٹی پا حوالا دا داخل چارو وفاقی وزیر اوی چی دا یادی کمیٹی دا غلو کردار دیر غورا وو او دا چی پا مذاکراتو کی زند دے خو کمیٹی اس ہم پا خپل زی قائمی دی او لہاغ ڈلو سربا مذاکرات جاری ساتلے شی سوک چی پا مذاکراتو باور لری. نموڑی زیادہ کڑا
کچھ مخصوص گروہ ناجائز فائدہ اٹھا کے ہماری افواج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہماری سیکیورٹی اداروں کو کر رہے ہیں.
ځینې مخصوصې ډلې د مذاکراتو نه ناجایزه فائده اوچتوي او زمونږ پوز پولیس او سیکیورټی ادارې په نخه کوي. نو چې زمونږ پوز او سیکیورټی ادارې په نخه کیږي نو د هغوی نه د ذاتی دفاع اختیار هیڅوک نشي اغستی. هغوی به د خپل دفاع لپاره کاروایانې کوي او حکومت دوی ته دا اختیار ورکړی دی.
نوموړي زیاته کړه چې د تیر کال د ستمبر میاشت نه حکومت هیڅ قسمه پوځي کاروایی نه ده کړې او دا د حکومت د جنگ بندۍ ښکاره ثبوت دی. د چودھری نثار علی خان د پریس کانفرنس په اړه د سیمایزو او سیاسی چارو تجزیه کاران څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو پیښور کې د سیاسی چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی نه وپوښتل نو هغه وویل چې داسې ښکاري چې حکومت دا اپریشن فیصله کړې ده.
حکومت غیر
اعلانیه تور لا هغه ختم شوه ده او په یو تور زو کې دننه بعد اپریشن د پاره چې په غټه پیمانه باندې ګامونه چې دی هغه چتول شروع شي.
بلپلو د دفاع وفاقي وزیر خواجه محمد آصف هم یو بیان کې ویلي دي چې د ملک او ولس د سلامتۍ لپاره به هر قسم اقدامات کولای شي او دا چې پوز او سکیورټي ادارې د ترهګری د جواب ورکولو پوره پوره توان لري.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې بیګا د عوامي نشتلګون د یو مشر او غړو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. بلې خواته پولیس چارواکي وایي چې د پیښو وروسته دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې عملیات کړي دي او د وسلوالو طالبانو د دریو غړو په ګډون یو شمیر نور مشکوک کسان هم نیولي دي. تفصیل په دغه راپور کې وو.
پولیس وایي پیښه د زیارت یا پنجشنبه په ماښام هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو په اورنګ ټاون امپیار کالونۍ کې په یو ګاډۍ ډزې وکړې او په ګاډۍ کې ناست 15 کسان یې ووژل. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د دوی د ګوند سیمه ییز مشر ډاکټر اسرار او د دوی درې نور غړي جمشید خان، راجی مولا او سجاد وژل شوي دي. د یاد ګوند رهنما بشیر جان د یاد پیښې په اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل
دوتا بتی دفا یو پرچی را غلی وای او پرون دو ورځی لس بجی دا یو لس بجی دا غی اخری ٹائم ہو چې کله دې ټایم پورې تاسو دا پیسې مونږ ته رانکړي نو مونږ تاسو ته نقصان در ورسو. تاسو په هغه پرچی باندې چې کم رقم لیکلې دا غی نه لاندې نوم لیکلې اوس طالبان سواتی گروپ. نو پرون چونکې دوی دا پیسې نه رسولې دا غی نه بعد دا واقعیا را پیښه شوه.
د عوامي نېشنل ګوند له صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز کراچۍ څخه په خبره شوي اعلامیه کې د دغه ګوند رهنما اسپندیار ولی خان او د سین صوبې پخوانی مشر سنیټر شاهی سید یاد پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. په اعلامیه کې ویل شوي په کراچۍ کې د دوی د ګوند په غړو او مشرانو حمله کول او د هغوی وژل یو عامه خبره جوړه شوې ده او سین حکومت د کراچۍ ښاریانو او په تیره بیا پښتنو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان په کراچۍ کې د پلټنیزو عملیاتو څخه د پاسه 15 میاشتې تیرې شوې خو د دې څخه د کراچۍ پښتون مېشتو سیمو ته هیڅ ګټه نه در رسیدلې.
کراچۍ کې داسې علامات دي لکه دلته چې یو فیصله شوې چې یاره د ورځې به د سټیټ ریټي او د شپې به د دغه دهشتګردو ریټي یعنې د شپې دلته حکومت نه حکومت نامې شی داسې څه نه دا وخت زمونږ حالات چې کوم دی هغه ډېر زیات په کراچۍ کې مونږ پښتانه چې دی خصوصا عوامي نېشنل پارټۍ پښتانه مونږ ډېر زیات په تکلیف اوس خو هم هغه صورتحال شروع دی کم چې په پاټا کې په قبایل
بیلابیلو برخو کې پلټنیز عملیات کړي او درش پېته مشکوک کسان یې نیولې دي. د کراچۍ د سی ای ډی پولیسو چارواکي مزر مشوانه وایي په نیول شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو درې غړي هم شامل دي. دی وایي د دې کسانو تعلق د تحریکی طالبان پاکستان د ولی الرحمن ګروپ سره دی. دغه کسان د کراچۍ پولیسو ته د عباس ټاون په پیښه او نورو بیلابیلو مقدمو کې مطلوب وو. د هغه په خبره د نیول شوو کسانو څخه د باروتو ډک یو ګاډی هم نیول شوی چې ښایي وسلوالو په کوم اهمځای یا شخصیت د حمله کولو لپاره چمتو کړی وو. د دې نه مخکې هم په کراچۍ ښار کې وخت په وخت د عوامي نېشنل ګوند په غړو او مشرانو حمله شوې چې پکې د دغه ګوند کارکونانو ته مرګ جوبله اوښتې ده. په اورنګ ټاون کې د رامنځته شوې پرونۍ پیښې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې.
د کراچۍ نه زموږ همکار راپور ته سورېده او سرزو د بلوچستان لورلای ته چرته چې په تیره یو ونه کې دوه داسې پیښې شوې چې پکې مېرمنې د بدلمنۍ په تور وژل شوې دي. ځینې سرچینې وایي د دې پیښو تر شا د وسلوالو طالبانو لاس دی خو پخپله طالبانو د دغه پیښو ذمواري نه ده قبول کړې. له کوټې زموږ همکار نور حال راکوي.
د بلوچستان په لورالایي یا بوري سیمه کې د جمعرات ورځ نامعلومه وسلوالو په ډزو دوه مېرمنې وژلې او یوه بله یې ټپي کړې ده. په دې پیښه کې ژوبل سوې مېرمن د کوټې سرکاري روغتون ته راوړل سوې او همدلته یې اوس درملنه روانه ده. د دې ټپي سوې ښځې خواښې په روغتون کې مشال راډیو ته وویل د دې نژور د کور له دوو نورو ښځو سره په بازار کې سودا کوله چې بیرته کور ته پر لاره پرې وسلوالو ډزې وکړې.
لمن پراغلی وسته د مام جوړ د زو هو بل می اندرور ول چې امر سواله بل می یور ول کړ دې کور یو انسانان ول زو یو کور انسانان ول کلی اخیسته سودا یو شی یعنی بسته بسته پلاستیک پراته ول پروډو باندې صد خلاص زونی مرګ پراغلی و.
د بوري سیمې پولیس وایي د دې نامعلومه وسلوالو کسانو پر ضد یې رپورټ درج کړی او پلټنې یې پیل کړې دي. خو د وژل سویو میرمنو کورنۍ او نه هم پولیس دا ښیي چې د دې پیښې تر شا د چا لاس دی. په میرمنو د ډزو دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې تر دې پیښې 15 ورځې وړاندې د بوري په کچي علیزي سیمه کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشرو اړیکو په تور سنګسار سوي وو. ځینې استخباراتي سرچینو د نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته ویلي د جمعرات په ورځ په دې میرمنو هم د ورته تور له امله برید سوی او وژل سوی دی. د همدې سیمې اوسیدونکی او په سیاسي چارو ژور نظر لرونکی شمس عثمان خیل وایي د نورو پښتون میشتو سیمه په څیر په سهیلي پښتونخوا کې هم د ځینو قوتونو لخوا داسې پلان سوی چې دلته هم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په څیر حالات خراب کړي. بلی خواته د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د بلوچستان په هیڅ یوې سیمه کې به هیڅ چاته هم د حالات خرابولو اجازه ورنکړي. زیارتوال زیاتوي که په کوم کس د کومې ګناه تور وي نو باید د پاکستان له قانون سره سم دی انتظامی چارواکو ته حواله کړي او هغوی ته بیا سزا ورکول یا نه ورکول دا د سرکار کار دی.
دلته عدالتی نظام موجود دی. خدای ناخواسته که په یو چا یو تور پوری وي نو بل سړی انتظامي تور باندې دا درخواست ورکولی سي چې دا خط په دې تور ککړی دي لهذا دا دې ونیول سي ګرفتار دې سي. نو د دې اختیار هېڅ چاته هم نشته چې قانون په لاس کښې واخلي عدالتي نظام پرېږدي
د ویلو وړ ده چې له کومه راهیسې په بلوچستان کې د پښتنو او بلوڅو ملتپالو ګډ حکومت راغلی له هماغه راهیسې داسې ناتایید سوي راپورونه ورکړل کېږي چې پاکستاني طالبان د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې هم خپل فعالیت شروع کوي خو په خپله طالبانو په دې اړه تر اوسه هیڅ هم ویلي نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مورنو ژبو لمانځلو په لړ کې نن په بنو ضلع کې یو شمیر سیاسي او ادبي تنظیمونو د یو لاریون انتظام کړی و چې اهتمام انجمن ترقی پسند مصنفین بنو لخوا شوی و. په دغه لاریون کې ګډونوال وایي پښتو ته دې د پښتنو د قامي ژبې حیثیت ورکړی شي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د مورنۍ ژبې د لمانځلو په ترڅ کې د غلاریون د کسټم پارک بنو ناروان شو چې د ښار په بېلابېلو کوڅو راتېرېدو وروسته پریس کلب بنو مخې ته سرته ورسېدو. لاریون کې ګډونوالو د پښتو ژبې په حق کې بینرونه او جنډې په لاسونو کې نیولې او د پښتو ژبې د حق دپاره یې غوښتنې کولې. د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر سیکتر او لاریون اهتمام کوونکی پروفیسر محب وزیر مشال ریډیو ته وویې پښتو ژبې ته چونکه نصابي حق ترلاسه شوی اوس ضرورت دا دی چې پښتو دې د پښتنو په عیني توګه قامي ژبه وګرځولې شي.
زموږ دا وایي چې څرنګه د پاکستان 15 قومي غټې ژبې دي باقي پښتو هم یوه ژبه ده او دا د قومي ژبې حیثیت ورکړل شي او اردو دا د میز د رابطې ژبه وي. په تر اوټ پاکستان کې هم لکه غونډ قومي سره میز دا کی خبره کړې ده چې فقط دغه یوه مطالبه کښېږد دی چې دا د قومي ژبې حیثیت ته ورکړل شي غونډ ته اسرائیکي پنجابي بلوچی سندھی او پښتو.
د مورنۍ ژبې لمانځلو په ترڅ کې د غلاریون په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ضلع بنو ذیلي سیکتر ملک شوکت ایډوکیټ مشال ریډیو ته خپل نظر داسې شریکو.
په دنیا کې څومره ترقی یافته ملکونه دي هغه په تعلیم سره ډېره لویه ترقی وکړه. د هغې غټه وجه دا ده چې هغه په خپله مورنۍ ژبه کې خپلو بچیانو ته تعلیم ورکړي. پاکستان د 15 قومونو ملک دی. هر قوم ته په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړي شي د قوم او د وطن ترقی وکړي.
د شمالي وزیرستان وحدت ادبي ټولنې مشر سالم زاهب وایي پښتو چې زموږ مورنۍ ژبه ده دا غې د حق لپاره आवाज پورته کوونکو سره په اول ځل په دغه شان لاریون کې برخه اخلي.
نیر تیر ګل نمندې د غې نیر تنظیمې لاریونی نکړې وي خو می چونکه د شمالي وزیرستان طرفه نه چا داس په لاریون شه سانو او خوستي خو
خدا زل وحدت پښتو ادبی ټولنه شمالي وزیرستان خدا شش کول میر ها حساب ادا شو خوستا یو اډر لید پر مختک خبره دو خلک ته چګمد یو د شهور ور کول دی چې هر سرنګ هوی چې مشت خپل جبا مرانه جبا چګمد د میش قومي جبا تسلیم شي سره کوشش وکي چې په هر څه طریقه سره وی چې میش د جبا په مخ بیز
د لاریون په پای کې ویناوالو په دې خبره زور ورکو چې پښتو چې د پښتون کام جبا ده نو پښتو ته د کامی جبې حیثیت ورکړی شي.
مشال رو دغه وردون کو سرزو د خیبر پختونخوا چترال ضلع ته چرته چې د کلاش قبیلې خلک وایي طالبانو له لخوا ورته دړکې ترلاسه شوي دي. دوی د خپل ځان د حفاظت په اړه باندې ډېر فکرمند دي. دوی وایي مذهب په زور نه بدلیږي او نه اسلام اجازت ورکوي. دوی د حکومت نه د خپل حفاظت غوښتنه کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې
د کیلاش قبیله شاخوا څلور زره خلک طالبانو له اړخه ورکړی شوی د ډکیله و چې د خپل ځان تحفظ لپاره پریشانې سره مخ دي. په دې لړ کې د کیلاش قبیله وزیرزاده چې خپلې قبیله خرخې ګړې او سیاسي چارو کې برخه اخلي مشال ریډیو ته اوویل د رواني میاشتې په دویم تاریخ طالبانو له اړخه جاری شوی یو ویډیو کې ویلې شوی وو چې کیلاش قبیله او اسماعیلی فرقې سره تعلق لرونکي خلک د اسلام قبول کړي او کدا سی ونه کړل نو ژوند به خطر سره مخ وي. د په وینا دوی مقامي خلکو سره د مودو راسې ښه ژوند تیروي. خدا سے دڑے کی چکل دوسرے نے ہم راسی شروع شوی دی د دوی خلک کی پریشان کړی دی
کوم اسټ ورکر دے پدې کی زمو خلک ډیر یاري دل دي سپیشلی چې کوم هغه ان ایجوکیټی تو دغه چې کوم پسمنده غریبانان خلک دی هغه په ډیر یاري دل دي ځکه چې داسې حالات مخ کې هم الټا سچویشن شو هغه انګریس چې هغه وکړي او بیا تیر کال زمونږ سے پندرہ سو چیلے دے افغانستان تب ہوتے یو الگ دے ذبح کرے ہو کنا مونگ ہم کوشش کرو چی داسی سے پریونٹیو میجر چی کمی آغا با مخ کی نا کرو.
بلخوا ہم دا کیلاش کبیلی گل نظر چی دا سوار لسم از دا کون کی دا وائی مذہب پزورا نبدلی گی او نئی اسلام اجازت ورکوی.
یہاں پہ تو بہت زیادہ ڈرے ہوئی کہ
دا وایي زمونږ علاقه کې خلک ډېر زیات یریدلی دي. طالبانو دړکه ورکړې ده. خلک وایي چې هغوی به راشي به مې چاودنې به وکړي او خلک به ووژني. دغه رنګ مونږ مې میاشت کې راتلونکي د خوشحالو اختر چلم جوش تیاری کوو. نو زمونږ زنانه وایي چې تیاریانې به څه وکړو. طالبان به راشي او مونږ به ووژني. دغه رنګ ماشومان هم فکرمند دي او یریږي چې که سکول ته ځو طالبان به راشي او مونږ به اوچت کړي. په دې لړ کې د مذهبي چارو کارپوه ډاکټر قبله ایاز وایي اسلام کې د دې خبرې اجازت نشته چې په چا په زوره د دین دعوت قبول کړی شي.
قران پاک هم ممتوای لا اکراه فی الدین کې د دین د قبولیت لپاره هیڅ جبر نشته چې خامخا به د دین قبلې. نو دا وجه ده چې کومه کلاش کمیونټی دا زموږ سره یو ډېره تاریخي کمیونټی ده او د دې یو ډېر غټ تاریخ د چترال بالاکا کې او تر اوسه پورې چا هم دوی ته دا نه دی ویلي چې را تاسو به خامخا اسلام راوړي. په خپل مرضی دوی اسلام راوړي نو په هغه څه پابندي نشته او په زبردستی د دې هیڅ جواز نشته.
په دې باب له خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د مذهبي امور مشیر ډاکټر سوران سنگ وای نن هغه په دې معاملې د کیلاش قبیله اسماعیلی فرقې او سنی مسلک سره تعلق لرونکو مشرانو سره خبرې اترې کړې دي او هغه وای چې دا ویډیو یو نیم کال پخوانی ده. باید چې میډیا د داسې ویډیو ګانو ډډه وکړي او کم چې مونږ پورم نه ژوند تیرو نو هغه به نه متاثرېږي. دی وایي چې دا خلک کم قسم سکیورټي غواړي نو صوبایي حکومت به ورکوي.
دوی وایي چې دغه دایو تحفظات دا کو چې دغه کم غر دی خپل نو دینا دې د پاره مطلب چې مونږ ته لګون ته کې چې کمیونټي نه کیلاش کمیونټي نه کسان دی کې پولیس کې یا په ایف سی کې برتی شنو دا به دوی سره کوارډینیشن کوي او دا به یو خدغه وي. دا یو غي پروپوزل مونږ ته راکو ان شاء الله تعالی چې دا پروپوزل به سی ایم صاحب ته ورکوم.
د ذکر ده د تیر زیارت پورې سپریم کورټ چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د طالبانو له اړخه ورکړی شوی دړکی از خود نوټیس اخستی وو او ویلی وو چې ملکی آئین څوک په زبردستی او د وسلې په زور مذهب بدلولو اجازت نه ورکوي او اټارنی جنرل نه دا سوال کړی وو چې وفاقي حکومت تر اوسه پورې په دې لړکی څه عملی اقدامات اوچت کړی دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي.
مشال رود غوږی اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو د ګلایز نه مهم خبرونه ورو د خبرونو رسورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو. د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره یو بل راپور دی دا به هم اورو. خړومبې د دې وخت خبرونه
نن په اسلام آباد کې ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی فوزي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري مقدمه اوریدنه کې په نوموړي په فوزي عدالت کې د مقدمه چلولو درخواست رد کړي. عدالت پرویز مشرف ته حکم ورکړی چې د مارچ په 11 نیټه عدالت ته حاضر شي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویری ترهګري او د سولې خبري په یو ځای نشي چلیدې. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت ویل حکومت د تیر کال ستمبر له میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد هیڅ کاروای نه ده کړې. د ویل چې دا د حکومت لخوا د ډزبندۍ ښکاره ثبوت دی. افغان چارواکي د افغانستان په خاوره د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان اف سي سرتیرو لوبجل کېدو بې خبري ښایي. تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زرار مقبول عثماني پر دې پیښې د خفګان څرګندونه وکړه. په کراچۍ ښار کې پرون ماښام د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ګډون 15 کسان وژل شوې دي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلعه کې نن نامعلومه وسلوالو د شیاګانو یو مشر شیر محمد توري وژلې. بلخوا د پېښور په اچنی سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې، خو ځاني زیان پکې نه دی شوی. په کوټه کې د پاکستاني او ایراني چارواکو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د یوکرین ولسمشر ویکتور یانکوویچ په هیواد کې له وخت نه مخکې د صدارتي ټاکنو اعلان کړی. نوموړي ته 2004 کال د آئین بحالولو او د ولسمشر اختیاراتو کې د کمی اعلان هم کړی. د ویل چې په هیواد کې د قومي یووالي حکومت د جوړولو پروسه به شروع کړي او نن د مورونو ژبو نړیواله ورځ نمانځل کیږي.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو سردو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او تاسو ته ترې مهمه برخه وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورس پانا خپل ادارې کې لیکي چې د امریکای سنټرل کمانډ سنکام مشر جنرال لایډ آسٹن خپل د پاکستان دوره کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور پوزی اعلی چارواکو سره لیدل کاته کړی دي. او ورسره د افغانستان او د منطقې په امن او د افغانستان د بهر ملکی ځواکونو د وتو وروستو په صورتحال او دغه لړکی د پاکستان په کردار خبرې اترې وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې موجوده حالاتو کې د افغانستان د امریکای او پوزونو اوزی نو دغل تبا هغه حالات را پیدا شي کوم چې د روس د وتو نرستو پیدا شوی وو. نو دا خبره پډا غره چې د امریکا او ناتو پوزونو د وتو نرستو افغان نېشنل آرمی د ملک ته سمبالولو توان نه لري او دا سبا یو وار بیا افغانستان کې حالات خراب شي. ادریا اخری کې وای چې د لړکی به د پاکستان سکرداري وي. د دې لپاره به په پوره توګه یو فریم ورک او کړنلار جوړول پکار وي او د لړکی د امریکای سره ټول معاملات سرته رسول ضروري دي چې دارنګ په دې منطقه کې پاکستان خپل اهمیت پځای وساتي او چې د دې کردار نه د پاکستان گاونډي ملکونه هم مطمئنه وي. بل پلو جنگ ورسپانا خپل ادارې کې وایي چې کلدم تحریک طالبان د حکومت لخوا د غیر مشروط ډزبندۍ تجویز مسترد کړی دی او وایي چې اول د حکومت زموږ د ملګرو نیول او وجل بند کړي نو بیا به جنگ بندي کوو. بل طرف ته د خبرتیا وزیر وای کوم سلوک چې طالبان کوي دا هو هندستان هم د پاکستان پوز سره نه دی کړی چې ور سره نوې زرا پوزیان قید وو. نو په داسې حال کې به مذاکرات څنګه مخ په وړاندې بوتلې شي. ادارې د سکیورټي سرچینو په حواله لیکي چې د ټولګوندي زغون ډیرستو د طالبانو کاروایانو کې پسونو پوزیان عوام خلک وجل شوي او جوبل شوي دي. بل طرف ته د شمالي وزیرستان مختلفو سیمو کې د پوزي کاروایانو هم اطلاعات دي چې پکې ویل کیږي چې د تاجک او ازبک طالبان سر دفتر په نخښ شوې دي. ادریا اخري کې وایي چې د سخکاري معاملات د مذاکرات نه وتی دي او اوس خبره د طاقت استعمال تر روانه ده کوم چې په هر جوړ ډیر خطرناک وي. بای چې د ملک او د 30 کروڑ ولس په خاطر طالبان اوس هم د مذاکرات لار خپل کړی او به د شرطه د جنگبندۍ اعلان وکړي ځکه چې کوم مسلې په مذاکرات حل کیږي هغه په جګړو نه حل کیږي او دې کې به د ټولو خیر وي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
رایټر خبر ایجنسی په خپل یو مقاله کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې د وسلوالو په پټن ځایونو د دغه هیواد د جنگي الوتکو د بمبارۍ خبره راخسته ده. د پاکستان د پوز سرچینو ایجنسی ته د زیارت په سحر د جنگي الوتکو د وسلوالو په پټن ځایونو بمبارۍ کې څه د سلويختو وسلوالو د وجنې دعوه کړې ده. د وزیر اعظم نواز شریف په دفتر کې یو سرچینی ایجنسی ته ویلي چې د دغه بمبارۍ اجازه نیخ پنيغه وزیر اعظم ورکړې وو. ایجنسی لیکي چې د وسلوالو سره د خبرو اترو نه باوجود په امنیتي سرتیرو د وسلوالو لخوا پر لپسې بریدونو په نواز شریف د پوزي مشرتابه لخوا د وسلوالو پر ضد د هدفي بریدونو کولو دباو په ګوته کوي. د اجانس په خبره تر درې ورځو پورې نواز شریف پوز د وسلوالو پر ضد د هیڅ قسم عملیاتو نه منع کړی وو، خو اخر کار د زیارت په شپه نواز شریف په ذاتی توګه د جنگي الوتکو د بمبارۍ اجازه ورکړه. اجانس لکی چې طالبانو سره د خبرو اترو لاري د امن راوستو تګلارې د نواز شریف انتخابي ناروا، خو دغه د خبرو اترو بهیر هغه وخت د ځن ښکار شو کله چې طالبانو په مومندو قبایلی سیمه کې د افتی ځواک درویش سرتیری ووجل. طالبان وایي چې دغه سرتیری ځکه ووجل چې پاکستاني امنیتي ادارو په تیرو څو هفتو کې د دوی گرفتار وسلوال وجلی دي او په لارو کوڅو کې د هغوی مړي غورځولي دي. اجانس د یو استخباراتي چارواکي په حواله دیاتوي چې د میرلي نه علاوه په نورو شپږو ځایونو کې هم جنگي الوتکو هدفي بریدونه کړي دي او په محدوده پیمانه د دې بریدونو نه څرګندېږي چې په شمالي وزیرستان کې به د القاعده او نورو وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیات هم په راتلونکو ورځو کې وشي. اجانس لیکي چې په میرلي کې د وسلوالو په پټنډیونو د بمبارۍ دا فیصله په داسې حال کې شوې چې پاکستاني پوست په ړومبي ځل ومنله چې په تیرو پنځو میاشتو کې طالبانو د سلو نه زیات امنیتي سرتیري وژلي دي. اجانس لیکي چې د نواز شریف د ویان دا بیان چې د پاکستان پوست د خپلو دښمنانو د منځه وړلو پوره صلاحیت لري سرګندوي چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو فیصله شوې ده. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ټیلیګراف په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې ځای پر ځای 1.5 زره برتانوي سرتیري ورو ورو خپل وطن ته ستنېږي. نو اوس د دغو سرتیرو د هغې اډې مستقبل نه دی معلوم چې آیا دغه اډه به امریکایي سرتیري واخلي یا به یې افغان کاروي او کنه بیا به په یو خوشي صحرا کې بدل شي. یو وخت داسې و چې دغه اډې د یو لوی بازار تصویر وړاندې کولو او د خلکو ګڼه ګوڼه به پکې وه. د ورځپاڼې په خبره دغه اډه چې د کیمپ باشن په نامه یادیږي د دویم جنگ عظیم نه پس د هیواد نه بهر د برتانوي سرتیرو تر ټولو لوی اډه ده. دغه اډه د صفا اوبو خپل پلانټ او یو ډیر جدید روغتون هم لري. ورځپاڼې لیکي چې په دغه اډه کې د برتانوي سرتیرو شمیره ورو ورو راکمیږي او مخکې چې دغلته به 50 زره سرتیري وو اوس هغه 50 زرو ته راټیټه شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د یوکرین د وضعیت له بحران کېدو سره سم د امکان چې ښایي د هیواد په دوو برخو وویشل شي تر بحث لاندې دی. د یوکرین د سیاسي چارو یو څېړونکي او د پوهنتون استاد په یو مقاله کې ادعا کړې چې ښایي د یوکرین لپاره تر ټولو غوره انتخاب دا وي چې په دوو برخو کې وویشل شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. فرشته جلال زید دغه راپور مهم ټکي وروي.
د اوکراین د سیاسي حالاتو څیړونکی پروفیسر الکساندر موتل ادعا کوي چې شاید د اوکراین د دریو جنجالي ولایتونو دونباس، لوهانسک او کریمیا جلا کېدل به د دې هیواد په ګټه وي.
نو نات بیکاز دیر از سم کایند اف انټرینزیک انکاپاسیټی on the part of Ukraine to be a diverse
زدا نه وایم چې اوکرين د یو هیواد په توګه د دې ظرفیت نه لري چې د بیلابلو خلکو ګډ هیواد ووسی. زما د مقالې اساسي هدف دا دی چې د نړۍ په هر هیواد کې د غسي تنوسته او حقوقي هم په ختیځ او لویدیز، شمال او جنوب باندې ویشل شوی دي. نو په دې اساس په ختیځ او لویدیز د اوکرين ویشل به هم ډیر غیر معمولي مسله نه وي. الکساندر موتل د بیلګې په ډول وایي د اوکرين په ختیځ کې روسیه ته نږدې پروت ولایت دونباس هغه تور غار دی چې د دې هیواد اوایید او منابع یې بشل دي. اوسیدونکو تر ټول ورسته پاتې دي او د کمونست حزب ځالی پکې دي.
اټس هوم ټو د پارټي اف ریجنز اند د کمونست پارټي. آی مین دټس وير دیر بیسز آر.
د پروفیسر موتل پوینا کچې د اوکرين دوا یا درې دغه ولایتونو ورڅخه جلا سينو د هیواد په اوټوماتیک ډول زیات دیموکرات بډای او باثبات شي او اقتصاد به په چټکۍ پرمختګ وکړي. الکساندر موتل زیاتوي سره لدی چې د جمهور رئیس یانوکوویچ رژیم او د دې سیمو سیاسي رهبران نور ته د جلا کېدو غواښونه کوي خو جدي نه دي، ځکه د پاور ټول پوهیږي چې جلا شوی دوباس به د ځمکې پر سر د دوژه خاروي. د پاور د خلک یوازې د سیاسي فشار لپاره د جلا کېدو لا پیوي. خوشحالي د اوکرين ځینی نور سیمې پرشتیا غوړي چې مثلا په کریمیا کې زیات روسي پلوي خلک وسی، نو آیا روسیه به خوشاله نه وي چې دا سیمه ورسره ګډه شي؟ پروفیسر موتل د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
Now that's the exception to the argument. Sort of the exception. It's the half.
دا یو څه استثنایی مسله ده. ځکه په کریمیا کې اکثریت خلک فکر کوي چې دا د روسیې برخه ده. هغوی وایي چې غواړو چې جلا شو او هیڅ کله هم نه غواړو چې د اوکرين برخه ووسو. دا خلک ډیر نشنالیستي د ازغم خلک ندي، په دوامدار ډول له روسیې سره د یو ځاکېدو او د کمونستانو ملاتړ کوي. خو آیا روسیه تیار ده چې دا خلک د خپل خاورې برخه کړي؟ کچېری پوتین کریمیا له اوکرين آزاد کړي او یې له ځان سره پیوند کړي، نو دا به څرګند اعلان وي چې مسکو د پخواني شوروي د روسي میشتو سیمو د پیوند حق ځان ته ورکوي او د پخواني شوروي زیات جمهوریتونه به د روسیې فدراسیون ته د ورګډېدو له خطر سره مخامخ شي. نو پوتین به پر دې فکر کوي چې د کریمیا خپلول د ګمرکونو د اتحادیې او یا د یوروېشیا هیوادو د تړون په بایللو ارزي.
Is Crimea worth torpedoing the customs union and the Eurasian union.
خو د اوکرين د سیاسي حالاتو د غچړونکو باور لري چې اوکرين د جلا کېدو په لور نه دی روان او فکر کوي چې روان بحران به د ویکتور یانوکوویچ د رژیم په رنګېدو تمام شي.
I'm not sure if it's a matter of days, weeks or months.
نه پوهیږم دا به د ورځو اونیو یا میاشتو خبره وي خو یقینا چې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر د خپل مرګ ضمانت واخیست.
In cracking down, he's essentially signed his own death warrant.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یونی م بجا
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجې
امریکایي ورسپانډ لی 20 په افغانستان کې طالبانو د وخت یو وزیر مولوی عبدالرقیب د وژنې په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانډ لیکي که څه هم دا لا واضحه نه ده چې نوموړی چا وژل دی، خو د طالبانو یو شمېر لوړپوړي چارواکي د هغه وژنه تاوان بولي. مولوی عبدالرقیب له افغان حکومت سره د طالبانو په استازیتوب د سولې خبرې ترې پر مخ بویلې. د راپور مهم ټکی د ملیحا امیرزاده ناورو.
ډیلی بیسټ ورسپانه لیکي د افغان طالبانو د وخت یو وزیر مولوی عبدالرقیب چې له افغان حکومت سره د خبرو اترو هڅه کوله، د ګل پورس په پیښور کې وژل شو چې ممکنه وژونکي د طالبانو د ډلې سخت دریځ غړي کېدی شي. د مولوی رقیب د وژنې پړه تر اوسه چا نه ده منلې، خو طالبان او افغان حکومتي سچینې وای چې د نوموړي وژنه د افغان ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره د هغه د خبرو اترو د کوشش پر د عمل کې شوې. د هغه سدي چې د طالبانو ډلې مخالفت کوي. ورسپانه لیکي د رقیب وژنه کېدی شي په طالبانو کې دننه د جګړې نښه ورکوي، چې یوې خواته پکې له حکومت سره د مذاکراتو طرفداران دي، نو بلخوا پکې سخت دریځه غړي موجود دي. امریکا، پاکستان او افغانستان کوشش کوي چې د روان کال تر اخیره له افغانستان نه د بارنیو ځواکونو د وتلو مخکې له طالبانو سره یو سیاسي جوړجاړي مخې ته راشي. خو د رسپانې په خبره که په طالبانو کې دننه جګړه موجوده وي، نو کېدی شي چې ټوله پروسه پیچلې او بې مطلبه پاتې شي. ډیلی بیسټ لیکي د مولوی رقیب د وژنې مخکې هغه د طالبانو د وخت یو لوړپوړي وزیر آغا جان محتسب سره په ګډه کار کولو چې په دوبۍ کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سره په غیر رسمي خبرو اترو کې بوخت دي. تمه ده چې رسمي مذاکرات په نږدېو کې شروع شي. که څه هم آغا جان محتسم د افغان طالبانو د استازیتوب دعوه کوي، خو بیا د طالبانو له مشرتابه سره دغه تعلق واضح نه دی. نوموړي اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې ملا عمر دوی یوازې نه دي پریښي، خو دای هم منله چې د سولې د خبرو اترو یا دغه د سولې د کوششونو ملاتړ یې نه دی کړی. د افغانستان په شمالي برخه کې د طالبانو یو نائب کمانډر کاری نصرت ورسپانې ته ویلي دي چې د مولوی عبدالرقیب وژنه د طالبانو لپاره د ډېر نقصان خبره ده، او که چېرې د دې تصدیق وشي چې د کوټه شورا د سوري لاندې د سخت دریځو طالبانو لخوا دغه د وژنې حکم جاري شوی، نو دا به د طالبانو د یووالي لپاره سخت زیان رسوونکی کار وي. د افغانستان د استخباراتو یو ناڅرګنده چارواکي ورسپانې ته ویلي چې د مولوی رقیب په وژنه کې کېدی شي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وي. د سولې د خبرو اترو په د طالبانو دریز د تنظیم ځینو غړو ته هم واضح نه دی. په دوبۍ کې د امن د خبرو اترو په وخت طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي ورسپانې ته ویلي د ملا عمر غیر موجودګي یوه لویه مسله ده. په یو شمېر تنانو مشتمل یوې ډلې د ملا عمر نوم په استعمالولو سره دغه تحریک مخکې د بوتللو کوشش کړی دی، چې خپل هم نه دی خبر د کوټه شورا مشر چرته دی. ډیلی بیس لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو ملاتړ ښودلی دی، چې له دې نه واضحه دی کله چې د مولوي رقیب مړې په سرکاري هلیکاپټرو کې افغانستان ته وړل شو، نو د مشر د دفتر لخوا په بیان کې ویل شو چې نوموړي په افغانستان کې د امن او د پخلاینې د پروسې ملاتړ چې په دوبۍ کې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون وروسته شهید کړل شو.
ملیحا مرزا دا واچ د ډیلی بیسټ ورسپانې د یو لیکنې مهم ټکی وړاندې کول. دا وخت تاسو مشال ریډیو ته غوږ
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
اورونی کا هر څومره وګد دې کا درون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجے او د خالی پروس پاو کم دو بجے.
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. دې ورځې لمانځلو مخه د مورنۍ ژبو په ارزښت د خلکو په خلکو کې بیداری پیدا کول دي. د پښتنو د پښتو ژبې لیکوالان، شاعران او پوهان نن په پښتونخوا کې غونډې او لاریونونه کوي. دوی غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د لومړنۍ زده کړې په مورنۍ ژبه کې ورکړل شي. د دې ورځې په مناسبت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال له پوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
نن د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځلی شي چې مقصد یې د پکامونو کې دا شعور را پیدا کړی شي چې هر بچی ته د لومړۍ زده کړې په مورنۍ ژبه کې وروښودل شي. په کال 1999 کې د اقوام متحده د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو لخوا اعلان وکړی شو چې هر کال په 21 فروری به د مورنو ژبو ورځ مانځل کیږي او دغه رنګ په لومړي ځل په کال 2000 کې په 21 فروری د مورنو ژبو لومړۍ ورځ ومانځل شوه. په پاکستان کې هم د دې ورځې په مناسبت بد سرا سیمینارونه، لاریونونه او نورې غونډې تابع شوې دي چېرته چې د مورنۍ ژبو په اهمیت رڼا غورځول کیږي. کله چې مشال ریډیو ژبپوهان، شاعر او ادیب ډاکټر راجولي شانه د ژبو او د دې ورځې د اهمیت په اړه وپوښتل نو نوموړي سداسي وویل،
لسم پورې چې زموږ ماشوم رسي نو اردو مردو کې څه زده کړه کړي نو هغه اسانه وي. ژبه کې بیا وروسته هغه ته انګریزي کې تعلیم شروع شي نو هغه انګریزي تعلیم چې کم دی هغه پکې بیا یو بله مسله دوی ته راشي. نو ځکه دنیا د قومونو رفتار کې زموږ خلک وروسته پاتې دي. نو دنیا منلی ده او قومونه منلی ده او د مذهب له لورې هم دغه اجازت ده چې دا زده کړې باید دا په مورنۍ ژبه کې وشي. مورنۍ ژبه دا ده چې هغه یو کلتور سازه، یو کلچر سازه.
د مردان سیمې سره تعلق لرونکي شاعر، ادیب او وکیل اکبرتی مشال ریډیو ته وویل چې دوی دې لړکې درې دستوري تابع کړي دي چې بپکې د مردان سیمې ژبپوهان، سیاستوال او د پښتو ژبې شاعران او دیبان ګډون کوي. نوموړي د مورنو ژبو په اړه زیاته کړه،
د خلم کې پاکستان د 21 فروری چې کوم چارټر د اقوام متحده لاره په هغه باندې پاکستان دستخط کړی، لاسلیک یې کړی په هغه ډیکلریشن باندې، په هغه چارټر باندې. خو د بده مرغه چې د ټولو نه زیات استعمال د مورنو ژبو کېږي نو زموږ پر ملک کېږي. په دې وجه مونږ د خپل ملک واکدار ته وایو چې هر تاسو په دغه چارټر باندې لاسلیک کړی دی، تاسو دستخط کړی دی. چې تاسو دستخط کړی نو په کار دا ده چې تاسو د خپل دستخط لاسلیک پاسداري وکړئ او دلته مورنو ژبو له هغه مقام ورکړي.
دغه رنګ کله چې مشال ریډیو کراچی کې د اتفاق ادبی جرګې صدر، شاعر او ادیب ساگر تنقیدی سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د دې ورځ په مناسبت سره دوی یو مشاعره تابع کړې ده او له دې وروسته به یو پرامن یون هم تر سره کوي. نوموړی د دې ورځ په اړه سداسي زیاتوي،
چې څنګه تر شال تمل کو نه دي لاغه بچو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړل کیږي. هم دا وجه ده چې هغه په تعلیم کې ډېر مخکې لاړو. د زمو سره دا مسله ده چې زمونږ بچي په کور کې پښتو وي، په کور کې پنجابي وي، هغه چې سکول لاړ شي هلته بیا اردو وي، هلته د انګریزي وي، هغه شپږ اته کاله دغه غریب په دې کې لاړ شي. مونږ دلته په هر یوویشتمه فروری باندې د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د پاکستان هر بچی ته د خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړل شي. زمونږ غوښتنه خو د ټول پښتونخوا د جنوبي او د شمالي دپاره او عمده او د کراچۍ دپاره دلته کې مونږ دا تجویزونه باقي ده. حکومت سن ته هر کال باندې مونږ کړي دي چې کمی علاقې د پښتنو علاقې دي په هغه سکولونو کې دي پښتو د مضمون په تور باندې شامل کړي شي.
د کوټي سره تعلق لرونکي پښتو ژبې شاعر او ادیب صادق ژړک مشال ریډیو ته وویل چې هملدی مورنو ژبو له وجې د پاکستان نه بنګال بیل شوی دی نو باید چې د پاکستان حکومت د ټولو قانونو بچو ته په مورنۍ ژبه کې د زده کړو حق ورکړي.
همدغه پاکستان تر اوسه پورې بنګالیانو ته بنګالي ژبه نه ورکوله، بلکې دوی ټوټې کوي. اکچولي دا اخیستل کیږي، غوښتل کیږي نه. دا یو دوی نظریې دي د انسانانو ترمنځ. زه خپله د دې نظریې پلوي یم چې حق باید چې واخلو. دا غونډې چې کومه ورځ دغه کیسه روانه شوې نړیواله ورځ جوړه شوې ده، موږ همدا غونډې کوو، ژړا او فریاد کوو. د خپل ستاسو د ریډیو په واسطه پر لروبر پښتنو ږغ کوم چې راځئ نور خپل حق واخلو، نور په ژړا او په فریاد نه کیږي. د خپل لروبر کې ګرځېدلی یم، ژړا او فریاد غواړو یا غواړو یا قراردادونه دي او غوښتنې دي، نور د غوښتنو وخت تیر دی، باید چې وایم.
د ذکر وړ ده چې د یونیسکو د یو رپورټ تر مخه د کال 1950 نه راپدې خوا تر اوسه د 240 ژبو وجود ختم شوی دی او که حکومتونه خپل ژبو ته پاملرنه ورنه کړه نو موجوده ژبو کې هم د ډیرو وجود ته خطر دی.
زمونږ همکارو چې د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره حال راکو د کارپوهانو سره خبرې کړې وې، راپور تاسو ورېده. تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اورېدلې او کتلې شي. هلته تاسو زمونږ د تجویزونو مراکول شي. موږ به هڅه کوو چې تاسو د تجویزونو په رڼا کې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکړو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ لارې د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
په پېښور کې پر سینماګانو د بریدونو له کبله اوس یو شمېر سینماګانې تړلې پرتې دي. په پېښور کې پخوا یو شمېر فعال سینماګانې وې، د تھیټر پروګرامونه به کېدل او کلتوري غونډې به جوړېدې، خو د نامنې له کبله دا هر څه اغېزمن شوي دي. د پېښور د سینماګانو د عروج او زوال په اړه د مشال ریډیو خبریال نجیب عامر دا راپور اورو چې په یو سندره پیلېږي.
کشور سلطان په دې سندره کې په کیسه خانه کې د سلورو سینماګانو ذکر کوي چې ګواکې خلک ورته ورزي او د پښتو فلمونه ګوري. خو دا د تیرې زمانې کیسه ده. اوس نه یوازې کیسه خانه، بلکې د پېښور هر ګوټ او هر سینما د ترهګرۍ ښکار شوې ده. اوس سینماګانې یا د مالکانو لخوا نړول کیږي، په پلازو بدلیږي، او یا هم پکې بمی چاودنې کیږي او دغه کلتوري مرکزونه تړل کیږي. د پښتو فلمونو د سینماګانو د تاریخ لیکونکي صابر شاه صابر وایي، یو وخت پېښور د فلمونو، تیاتر او کلتوري هلو ځلو مرکز و.
حقیقت خبره دا ده چې یو دور و چې هغه وخت کې دلته نه د ټولو نه لوی کاروبار هغه سلیما انډسټري وه، او یا تھیټر انډسټري وه. او دا به د هند لوی لوی شیطان، د بمبی او د مدارس او د بنارس لوی لوی شیطان به راتلل. او په پښتونخوا کې، او بیا خصوصا په پښتونخوا کې، په کوټ او پېښور کې به تھیټر جوړول او سلیماګانې به جوړول. چې دلته کې د سلیماګانو یو دور شروع شول، او دلته کې لوی لوی سلیماګانې جوړې شولې، چې هغه وخت کې به د ټولو نه لویه مشغله ام سلیما ته تګو. بیا چې کله د فلمونو د عروج دور شروع شول، دغه فلمونه به چې هغه وخت کې لګېدل، دغه وخت کې به یعنی یو لیکوال لیکلي چې مولانا مولا سره هم دې د پاره به تللو، ځکه چې هغه فلمونه عبرت فلمونه. دا یو د مشغلې نه علاوه د تجارت یو لویه وسیله هم وه.
پېښور د پښتو فلمونو د نندارې لوی مرکز او مارکیټ نن سبا په څه حال کې دی؟ په ځانګړي ډول وروسته لاغې چې د شمی او پکچر هاوس په نامه په دوه سینماګانو کې په دې وروستیو کې چاودنې هم شوې دي. دا پوښتنه مې په پېښور کې د کلتوري خبریال امجد هادی نه وکړه. هغوی راته وویل
اوس هغه سینماګان ته زه اووه اتو ته نه یم، هغه کوم چې د تماشې شو دی، نو چې کله داسې حالات وي تاسو ډېر څنګه کتې چې دا سینما انډستري او دا شي ډېر حالات کافي زیات خراب دي. نو دا داسې فلمونو بزنس کار څه خراب شوی دی، نو چې ختم شوی ورته ووایم هغه زیات نه شي.
امجد هادی ویره سرګندوي چې که په سینماګانو بریدونه همداسې روان وي نو ټولې سینماګانې به بندې شي. فلم ستوري ببرکشا وایي، نه یوازې دا چې په پېښور کې سینماګانې بندېږي، بلکې د پښتونخوا هغو ښایسته سیمو ته هم دوی د فلمونو د شوټینګ لپاره نشي ورتلی چې پخوا به ورته دوی ورتلل او فلمونه به ډکول.
دی اپټاباد وغیرہ ته دی، اپټاباد ته مریضا دا سی ټایپ جگو تمام شری تا، او باقی اخوا خو دا سی دی سوات وغیرہ یا نور اخوا دی خو دل تو حالات خراب دی، ال تو خوشوک زینا اکران نه دی، مطلب انا ټیم دی نه اکران دی، نو تب سوکھ بوجھے والا باندھے ہوئے شوٹنگ کے گورنمنٹ کا تخل ہوئی مونگا سیکورٹی نہیں شدر گول لینا بیا خبر ہی تو کہ ختم شو جی گورنمنٹ سیکورٹی نہیں شیور گول لینا بیا خبر ختم شو بیا بتا سر سے شوٹنگ کرے مونگا جب ہم خائر دیو نے دیا وہ تو پاتی خوب دے دیو جی
په داسې حال کې چې په پیښور کې سینماګانو باندې بریدونه ترسره کیږي خلک خاموشه دي، څوک احتجاج نه کوي. صابر شاه صابر د دې علت دا ښایي چې د ده په وینا په دغو سینماګانو کې د پښتنو د اصلي کلتور ښکارندوی کوونکي فلمونه نه ښودل کیږي. دی وایي که په دغو سینماګانو کې د یوسف خان شیربانو، عجب خان افریدي، خانهبدوش او اوربل غوندې فلمونه نندارې ته وړاندې کېدی او پرې برید شوی وای نو ښایي خلکو به لاریونونه هم کړي وای، خو خلک چې خاموشه دي نو دا هم یو وجه لري. خبریال امجد هادی وای په پیښور کې د پوس په نگرانی کې هم د پی ای ایف په نامه سینما شته چې ورکی فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او امنیت د نورو سینماګانو په نسبت تر یو بریده ښه دی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردونکو د مشالې ډو خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د شپګونه د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپګو بجو پورې اوریدل شي. تاسو موږ ته د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې خپل مشورې تجویزونه وړاندې کولی شي او زمونږ چې د ویډیو کومه سلسله ده پای کې موږ تاسو ته پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه تازه معلومات او راپورونه وړاندې کوو. د تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې کتلی شي. وخت شوی دی د مهم خبرونو نو د ګلیاز نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
نن په اسلام آباد کې ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري مقدمه اوریدنه کې په نوموړي فوجي عدالت کې د مقدمه چلولو درخواست رد کړي. عدالت پرویز مشرف ته حکم ورکړی چې د مارچ په 11 نیټه دی حاضر شي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي ترهګري او د سولې خبرې په یو ځای نشي چلیدې. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت وویل حکومت د تیر کال ستمبر له میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد هیڅ کاروایي نه ده کړې. د ویل همدا د حکومت لخوا د ډزبندۍ ښکاره ثبوت دی. افغان چارواکي د افغانستان په خاوره د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان اف سي سرتیرو له وژل کېدو بې خبري ښایي. تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زرار مقبول عثماني پر دې پیښې د خفګان څرګندونې ترڅنګ وویل چې په دې اړه دقیق معلومات نه لري چې هغه سرتیري به د افغانستان په خاوره وژل شوی وي او کنه. په کراچۍ ښار کې پرون ماښام د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې نن نامعلومه وسلوالو د شیعهګانو یو مشر شیر محمد توري وژلی. بلخوا د پېښور په اچینی سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوي خو ځاني زیان پکې نه دی شوی. په کوټه کې د پاکستاني او ایراني چارواکو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د یوکرین ولسمشر ویکتور یانکوویچ په هیواد کې له وخت نه مخکې د صدارتي ټاکنو اعلان کړی. نوموړي د 2004 کال آئین د بحالولو او د ولسمشر اختیاراتو کې د کمی اعلان هم کړی. د ویل چې په هیواد کې د قومي یووالي حکومت د جوړولو پروسه به شروع کړي او نن د مورونو ژبو نړیواله ورځ ونمانځل شوه.
اوردونکو مهم خبرونه تاسو واورید. هم دغه سره د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه وخت پای ته رسی. خو تاسو هم په دغه موجونو باندې د ډیوا ریډیو نشریات اورید شئ. د نن د خبرونو نه خپل کوربا شاین بنیدی د خبرونو ویان کو لیاز او زموږ تکنیکی مرستیال او د مشال ریډیو ټول ملګرو د اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.